د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې هواري نشي، نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. نوموړي نن د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی یعنی طالبان سوله غواړي. نوموړي زیاته کړې دا چې دوی طالبان په کومو شرطونو سوله غواړي، دا یو څه هلته په دوحه کې او یو څه به نن په استانبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغوی کې به څرګند شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د طالبان او پاکستان ترمنځ خبرې نن شنبه د ترکیې په استانبول کې پیل شوې دي. د دواړو خواوو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه د کړکیچ په اړه د دوهم پړاو بیړنیو خبرو لپاره خپل استازی ترکیې ته روان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لخوا د کورنیو چارو وزارت د مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ پلاوی ترکیې ته تللی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. فلسطینی وسلوالو ډلو اعلان کړی چې د غزې تر جګړې وروسته به د دې سیمې اداره یوې مستقلې تخنیکي ټیکنوکرات کمیټې ته وسپارل شي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر به د غزې د اوربند څارنې لپاره یوه نړیواله سوله ساتې قوه جوړه شي. فلسطینی ډلو د جمعې په ماښام په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی په قاهره کې د یوې ناستې پر مهال موافقه کړې چې د غزې اداره د یوې موقتې فلسطینی کمیټې ته وسپارل شي چې له مستقلو ټیکنوکراتانو جوړوي. د اعلامیې له مخې دغه موقته کمیټه به د خلکو د ورځني ژوند او بنسټیزو خدماتو د برابرولو مسؤلیت ولري او له عربي هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره به همکاري کوي. د اوکراین ولسمشر له امریکا وغوښتل چې د روسیې د تیلو پر دوو شرکتونو محدود بندیزونه د روسیې د تیلو ټول سکتور ته وغځوي څو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. ولودیمیر زیلنسکی په لندن کې له څه باندې شلو اروپایي مشرانو سره وکتل. دغو مشرانو ژمنه وکړه چې که اوربان عملي شي او درې کلنه جګړه پای ته ورسیږي نو اوکراین ته به د لازم پوځي ملاتړ زمینه برابره کړي څو هیواد یې د روسیې له راتلونکو هر ډول ګواښونو او احتمالي ارغل څخه خوندي پاتې شي. دا غونډه چې د بریتانیا د صدر اعظم کایر سټارمر په کوربتوب تر سره شوه د روسیې پر ولسمشر ولودیمیر پوتین د فشار د زیاتولو په موخه بلل شوې وه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې او د امریکا د تازه بندیزونو یادونه شوې چې د روسیې د تیلو او ګازو د عایداتو د کمولو په هدف لګول شوې دي. د خبرو اترو پر مهال همداراز په دې اړه لارې چارې مطرح شوې چې څنګه د ژمي له رارسېدو سره د روسیې د نږدې ورځنیو ډرون او توغندیو بریدونو په وړاندې د اوکراین د برېښنایي شبکو ساتنه پیاوړې شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هاګس د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو اس اس جرالډ فورد الوتک وړونکې جنگي بیړۍ د لاتین امریکا په لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگټن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپله تګلاره نوره هم سخته کړي. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکیچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یوه برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې نن ترکیه د طالب او پاکستاني چارواکو د خبرو کوربنه ده. خلک وایي د غونډې باید عملي پایلې ولري.
ټولې لارې بندې دي، تګ راتګ نشي کېدلی، سوداګري بنده شوې ده، خوراکي توکي چې دي د هغه قیمتونه لوړ شوي دي.
یو شمیر ناروغ لرونکي او محصلان وایي پاکستان سره له لانجو وروسته هند باید د ویزو ورکړه پیل کړي.
زما پلان ناروغه ده، پاکستان ته تداوی ته بیایم، خو هر وخت لارې تړلې وي بله کومه لانجه وي، نو که د هندوستان حکومت افغانان ته ویزې شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوځي.
خوست کې د زنغوزیو د ټولولو فصل پیل شوی.
په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري ځکه چې د غره د سره اره پرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. نوموړي نن د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوها کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان په کومو شرایطو سوله غواړي دا یو څه هلته په دوها کې او یو څه به نن په استانبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغو کې باید څرګند شي. د خواجه آصف په وینا کې د دوی شرایط د دوی زموږ لپاره ګټور وي هوکړه به هرو مرو کیږي. نوموړی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې نن د ترکیې په استانبول ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستانیو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوها کې د اوربند د موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړه. تر دې وړاندې د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوها کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ د اوربند او سولې خبرې اترې پیل شوې وې چې وروسته د اکتوبر پر 19مه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اوربند تړون اعلامیه خپره کړه. د ترکیې نننۍ غونډه پیل شوې او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یې سرچینې ویلي چې دا غونډه به درې ورځنۍ وي. که څه هم بحثونه لا هم د بند دروازو تر شا دي او رسنیز شوي نه دي خو راپورونه وایي چې پر اوربند سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې تړلې مسلې هم په دې غونډه کې څېړل کېږي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
د طالبان او پاکستان ترمنځ د دوه هیل ناست یو هوکړې وروسته نن ترکیه د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو قربانه ده. د دې ناست نیټه د دوه د ناستې پر مهال ټاکل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون جمعه د اکتوبر په 23مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د کورنیو چارو وزارت د مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ یو پلاوی په دې ناسته کې د ګډون په هدف استانبول ته رسېدلی. یو شمېر پاکستاني خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان لاړخه په دې ناسته کې د ګډون په هدف د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤول د پوځ عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت استازي ترکیې ته رسېدلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستاني اړخ سره د څو ورځې وړاندې د دوهې د هوکړې په تعقیب او د باقی پاتې مسلو په اړه خبرې اترې کیږي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون جمعه د اکتوبر په 23مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل تمه ده چې په دې غونډه کې د سنزو د هواري پاړه پر یو ثابت میکانیزم سلا وشي. نوموړي ویلي په استانبول کې د څارنې د یو ټینګ تصدیق وړ میکانیزم جوړېدو تمه لري تر څو د تراګری هغه غواخت لمنځه یوسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپیخ غواخ هغه تور دی چې دا هیواد یې همیش پر طالبانو پورې کوي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعاوی په وار وار رد کړي ویلي دي چې تراګری د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختم کړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې د نوم د نه خود لوغ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د ترکیې ناسته درې ورځې دوام کوي او دا چې د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند په غزو لو امنیتی همکاری او دوه اړخیز سوداګری او له پاکستان د افغان کډوالو په سندو خبري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان د ناسې ته په اشاره هیله لري چې داسې هوکړې باید وشي چې لک تر لګه د عملی کېدو وړ وي. دوی وایي د دوه هیله ناستې وروسته تمه لرله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به بندې دروازې خلاص شي چې لا هم تړلې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نه خودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د غراز باید د ناستې ټول جزئیات له ولس سره شریک شي او پټې هوکړې ونه شي.
کچيري د هوکړې پټ زمایم وی او د ولس سره نه شریکيږي نو معنا دا چې د ولس په ګټه باندې نه ده. دا د یو بل ناورین د زیږیدو سبب کیږي ځکه موږ تاسو ګورو ټولې لارې بندې دي، تګ را تګ نشي کېدلی، سوداګري لارې بندې دي، سوداګري بنده شوې ده، خوراکي توکي چې دي د هغه قیمتونه لوړ شوي دي. نو دا د ټولو نه ضروري خبره ده چې باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي، یو تفاهم ته سره ورسیږي او دغه ستونزه له منځه لاړه شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي جدي هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای په دوها کې وویل چې ټول شیان په ښه شکل مخ ته لاړل خو نه لارې خلاصې شوې او نه هم سوله او ثبات راغی. د خلکو ستونزې هماغه ستونزې پاتې شوې. دا ځل باید هر څه ولس سره شریک شي، نه باید دروازو تر شا پټې معاملې وشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ورسته له هغه ترنګلي او ورسته په وسلوالو نخوتو بدل شوې چې پاکستان په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله وکړي چې لامل یو شمیر ملکیانو ته مرجوب لواوخته. له هغه ورسته د روان اکتوبر په 11مه طالبانو د ډیورن کرخې په اوږدو کې په پاکستانی پوسټو حمله وکړي او وی ویل چې د دوی دا بریدونه انتقامي دي. په دې نخوتو کې دواړو لور یو ته د مرجوب لیداړولو اداوي هم شوي. دغه راز ګڼ شمیر ملکیانو ته هم پکې مرجوب لواوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو ورسته په سملاسي اوربند هوکړه او پریکړه وشوه چې په دې اړه به راتلونکي ناسته د همدې دواړو هیوادونو په منځګړیتوب د ترکیې په استانبول کې ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم په همدې مسله کې پاتې کېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره به د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو ټولې لارې تړلې وي. د دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون په خپل اونیس کانفرنس کې ویل چې د پاکستاني وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر او د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښولې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او د ترانزیت سیاسي مسایل او ترانزیت د سیاسي مسایلو قرباني نکړي. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان وایي چې د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. سوداګرو هم ویلي چې د پولې دواړو غاړو ته په خوراکي او نورو توکو بار شاوخوا 15,000 لارې بندې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون د اکتوبر په 13مه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرخې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګور ډکې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو له ستونزو خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. ښاغلي اندرابي دا هم وویل چې دې مسلې دوی ژور اغیزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډیر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړی دی چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو څو ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دی وایي د لارو د بندښت لامل د افغانستان تازه میوې او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګري زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا 900 تر 800 میلیون افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوې سیزن پیلېږي. که لارې تړلې پاتې کیږي دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دې پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه ازادي رادیو ته ویل دی وایي صادرونکي او واردونکي دواړه غیزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ په ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانتینر د ډیمریج او دغه راز کرایا نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو ونې وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې FBR په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونی د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونی اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي رادیو ته ویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې مونږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندیږي او بندې پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د لپاره زیات تاوان دی. همدارنګه د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندې کړي، زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاصې شي، تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د روان اکتوبر په 10مه د دواړو لوریو ترمنځ په وقفې ډول سخت نښتې وشوې چې وروسته په اوربند پای ته ورسېدې. د دغو نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم سپین بولدک چمن په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمینه کابل، پکتیکا او سپین بولدک هوایي حمله هم وکړې چې لاملې یو شمیر ولسی وګړو ته مرجوب لوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکی په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربند هوکړه وشوه. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرې ډیر وخت لارو د بندېدو لامل شوي چې لاملې سوداګرو ته پراخه زیانونه اوښتي دي.
بل ورته د هند حکومت له د اعلان وروسته چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړوي، اوس د یو شمیر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دغه هیواد غواړي چې ورته د ویزو ورکولو بهیر هم پیل کړي. دوی وایي دا به د دوی ستونزې هوارې او له سخت وضعیت او بې برخلیکۍ حالت څخه به وباسي. د هند د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی. که څه هم پخوا داسې اعلان شوی و چې هند ګواکې افغانانو ته ویزې ورکوي، خو د آنلاین ویزو غوښتنلیکونه له تخنیکي ستونزو سره مل وو. په دې راپور کې همدې ستونزو ته او د افغانانو غوښتنو ته کتنه شوې.
هیله ده چې هندوستان افغانان ته ویزې زر شروع کړي.
د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکی سید عمر وایي پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کال راهیسې د ډاکټرانو په سپارښتنه پاکستان ته بیایي او راولي. خو په خبره یې تګ راتګ کې د ویزې او ډېر سله د لارو د بندېدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی. سید عمر جمعه د اکتوبر په 14مه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي.
زما پلان ناروغ ده، پاکستان ته تداوی ته بیا یم، خو هر وخت لري تړلې وی بل کوم لنجوي. نو که د هندستان حکومت افغانان ته ویزی شروع کړي، نو خلک به خپل ناروغان ته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره بلته درملنه وکړي.
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي و چې د افغانستان روغتیايي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی، اوس دغه هیواد سره د مرستو د کمیدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی د سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی. احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي. د پلازمینه کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري.
زه ډیر خوشاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي، په خصوص هغه محصلینو ته لکه زموږ غوندې چې دوه کاله مالته درس ویلې او دوه کاله نور درسونه زموږ پاتې دي. نو هیله من یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابر شي تر څو موږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو.
دا غوښتنې داسې مال دي چې تازه د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي. خو امیر خان متقی هلته د هند له حکومت غوښتي و چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیا رامنځته کړي. یو شمېر هندي رسنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25مه د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه وویلي، خو له افغانستان بهر یو شمېر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. د یادونه ده چې نوی ډیلی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا سره واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو، چې په دې توګه ډیری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل. په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند د ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلي وي. ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزا هم اوس په اسانۍ نه ورکول کیږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی وس نه لري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. اول ورزو خوست، په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان، ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدور کاران وایي د بیکاری او کمزوري اقتصاد له کبله دوی د زنغوزیو غوټې ټکوي، چې بیا له دې غوټو دوی په کورونو کې د سونګ توکو او د کوټو په تودولو کې کار اخلي. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې هر کال شاوخوا 40,000 کسان د لنډ مهال لپاره د زنغوزیو د غوټو پر اشکولو، څنډلو او پیر او پلور کې کاروبار او مزدوري کوي. دا چې دغه څه ډول مزدوري ده، کاروباریان یې څه وایي؟ تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدان کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو انبارونه دي چې سلګونه ځوانان، سپینګیری ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل
موږ دلته څو د غټې سنو د خپل د فامیل دپاره چې مثال د ژمي کې لرګي واسط نه لرو، هیڅوک واسط نه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مصارف وکړي، بس دغه غوټ تر غولې د غټې سنو د گئی زرتو شبه داټه مزګارې موږ چټي وي نو په دانه موږ ژوند روان دی.
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکاری کچه لوړه ده او خلک ډیر لن او وړوکی کار هم د خپل اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکو بختیار وایي
انده لا ته دا ګراسي چې سوند د لارګا د خلګ را د کوربار ګرا چې د نوستي د دښنا وختادي چې ولکه د یور لارګا کړای شي چې د یور په بال کو غریب خلک د غریب خبره دوه می کرا تخیره ګرا د تکیب کلا چې د کی د پته خو می نه لګیږي چې بشوی به څه وشي په لار به څه وشي پیګ کنه خدای غوند نستای نه وختادي.
سره له دې چې د څو کډونو راپو دی خو د کمپلیکس مخې ته د زنګوزي غوټي راوړل کیږي او سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راولو اسانتیاوی نه دي برابر شوی. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبه سیمه اوسیدونکو ستاره علي خان وایي
دلته موږ پاتې کیږي، دلته موږ خو د افغان دوبه نه راغلي، دلته پاتې کیږي څنګه ور نه ته دلته بار میټر استنده مخه بار مینا وسل میټر په تکلیف ژلین دو وسول اف دای زیګ در استنده دا ځاین نه استدا وبم د روغلله نه مشکل وی.
د سوداګری زبان سټونو مشران هم زنګوزی د دې هواد حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وای د هغو زنګلونو احیا او ساتنې ته پام شي چې په تیر څلور لسیزو کې وحل شوې دي. د خوست د سوداګری او پانګونې خونې رئیس نواب مرزي وویل
دا د افغانانو په دې کې زه فکر کوم چې کومو وایو دروغ بنوي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري ځکه چې د غره د سره اره پرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړی ته چې رسیږي په نړۍ کې موږ د سمه سبا وکړو نو دا ډېره یو قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنگلونه په دین د پخښ شوی دي.
یاد دی د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې د زنغوزیو د حاصلاتو ډیره برخه دلته ترلاسه کیږي او د هیواد په کچه د سوداګرۍ مارکیټ هم خوست کې دی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زنغوزیو ډیرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډیر شوی او له دې کبله حاصلات په ډیرېدو دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په ترکیه کې د ډوبشوي بیړۍ ژوندۍ افغان کډوال ساحل ته رسیدو لپاره شپږ ساعته لمبا کړي ربړي بیړۍ پرون جمعه د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبشوه د ترکیه د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو ولسو کسانو جسدونه له اوبو راایستل ویل کېږي چې یو پکې قاچاق لرون کوي یو افغان مسافر او یو بل کس لدې پیښې ژوندۍ پاتې دي تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو
د ترکیه سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندۍ افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی ربړي بیړۍ پرون د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبه شوه د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شو ولسو کسانو جسدونه له اوبو راایستلي دي یو یې قاچاق بر بلل شوی دی یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي افغان کډوال مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري پیښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار ته څیرمه شوې ده دا سیمه د یونان له کاسټاپو یوازې 15 کیلومتره واټن لري د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوال د مدیترانې د لارې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې مړه شوي دي ترکیه چې په 2016 کال کې د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ اوسمهال له 2.5 میلیون څخه د زیاتو کډوالو کوربه ده چې ډیری د سوریې او افغانستان څخه دي
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو د سر مطلب دا و چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي که دوی خپل ستونزې د خبرو لارې له طالبانو سره هواري نکړي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده د خبری مجلې د پای راپور اخلو هغه دا چې نړیوال بانک وایي د اګست 1 زلزلې له امله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د 130 میلیون ډالرو په ارزښت اقتصادي زیان اوښتی دی دا زلزلې تر ډیره په کونړ او ننګرهار ولایت کې وشوې چې خلکو ته زیان واړو تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اګست 13 د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا 130 میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپله رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوي دي چې ارزښت یې 3.1 میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو 15% جوړوي په دې یو 50 مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ 5.5 میلیونه ډالره کرنیز سکتور 3.3 میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه 2.1 میلیونه ډالره زیانمن شوي دي د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو 90% پکې شامل دي نړیوال بانک د زلزله له 1999 کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له 5 لکو تر 1.3 میلیونه پورې کسان سخت اغېزمن شوي دي په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای ژمی رانږدې دی خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري د کونړ ولایت د ډیوه ګلدرې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په 24 ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پیلن اوسم په خیمو کې اوسېږو ځکه داسې کومک نه دی شوی چې یا پې موږ بې تابادي وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده د پر راتلونکو جوړه کو دلته په خیمه کې به د واورو سره او د باران سره او د یخنۍ سره جون چیته وشت.
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري.
دا یو کورم جوړ کور نه دی، داخله ګوسی ابل دا چې مېش بل روسه دل د ووري چې دی خو موږ زوم گزاره نه کیږي، پښې ځاز موږ دا کورونه ترمیم شي به ته ایا بل ځای کوم موږ سره همکاري او بل ځای ته وځو.
د نړیوال بانک پر راپور کې د افغانستان لپاره دغه بانک د دفتر د مشر فارس حداد زروس له قوله ویل شوی، زموږ لومړی توپ دا دی چې له خپلو شریکانو سره نږدې همکاري ولرو، څو د بیړني خبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسۍ او روغتیا کمزوري سیستمونه د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست د شمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډېری اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فری ہیلہ چی ٹول جوڑ روغا سیکمن بیاست شرا خلاص دی ول سم ٹول گیوا پنزلا سم واسطہ نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تیر لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم، دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ ستاسو درس به د 1 صفحې څخه تر 1 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه اخیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دي د ډېرې ده. او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د مځکې چینجیان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، معده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمه او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هضمي جهاز، د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیاو کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودی، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په واسطه انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې ووسی او تر هغه غړو پر ځان ورسی. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دوی څخه فرق لري. اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د ځمکه په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګ کچیر موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنگونه چیکي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران ورسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیوانات کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې، د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شو کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې وه دوه جوړه مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پر رسول، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې بیا مثال د هغه آخرني برخه سره وصل وه د دغو نلونه له دی خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دی هغه بیا چې لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم یې مختوري. دغه رقم که کړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې یوه خپل ځان ته جلا مغزه درلودله چې دغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي، د عصبي غوټي چې وي، هغه قرار درلودي. ځینې چې یوه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چېرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا هغه چې وه د دوی عصبي جهاز شوایې و، یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغسې ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و، ځکه چې دوی خپله پنځه یا شپږ پښې درلودلې چې د هرې برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللي وې، چې دغه په عصبي خپل حصي غړي مثال حصه کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، د دوی دغه کم د حلق برخه ده، یا د کومې برخه چې ده، د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس چې شي وکړي، د یو شي حس کولو توان یې دوی ورکوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه عصبي ژوندي موجودات چې دي، بشمزي لرونکي، په دوی ټولو کې په مختلف اسردی. اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو، هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه د لودله چې د مغز په برخه کې مغټي وجود لودله، او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پرې چې څه یو تللی و، بیا عیني حال کې په بندونو کې هم عصبي غټي وجود لودله. دغه رقم ده چنجان ده، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي، د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډیرښت. نسل ډیرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیستمونو چې مو ویله، په دوی کې هم د نسل ډیرښت دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال کچیر حزون په نظر کې ونیسو، حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال، مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري، خو بیا هم القاء متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القاء کولی. همدارنګه کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري، یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی، یعنی په دواړو کې، مطلب په دا چنجانو کې دواړه جنسي وجودونه، دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنی سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادر حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي، او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی، یعنی کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی یا کرزمکی چنجی رامنځته کیږي، هغه دوی خپله نسی کولی. نو د دې لپاره دوی چې د شپې د خواسخه دوه دانې یو ځای کیږي، چې کله مثال په دې کې دغه متقابل القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي، او دواړه چې دي هغه د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي، یعنی دواړه چې دي به هغه چې کوي اچوي. ور سره کچیر سمندري ستوري په نظر کې د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنی دوی چې شي دي د دوی کوم سپرم او اوویم چې دي هغه په اوبو کې چې کیږي آزادیږي، او په اوبو کې به دوی د بل سره یو ځای کیږي، چې ده هغه څخه یو نوی مثال ژوندۍ موجود یا نوی سمندري ستوري ور څخه رامنځته کیږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېرې خپل په ځان کې د استحاله مرحله لري، چې د استحاله په مرحله کې دوی تر بلوغ پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیوانات کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخ ته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چې کوي پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډیرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تیرو درسو کې موږ ویلې، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده، هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي، د چې مثال په بشمزوی حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغو پورې رسېږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحالات چې ده، خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی، هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال، د بتیتې حالت موږ، چې بیرته بالغه چې سی بیا دی کولی چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې ده، هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت یې چې یې، هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته، مازې په جوړښت کې کوچنی، بیا وروسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن او هاضمې سیستم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، استحالات څه ده، څه مطلب څه شي دي، واضح کړي په تفصیل ډول سره. ساس ټول د توجس خان نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرمه چې جوړ روغ او صحت مند بهست. شنو الله ست ول سم ټولګي په 15 سم وسته. نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پاته موضوع چې دی، هغه هم وایو په تیر وخت کې موږ او تاسو پښتورګي جوړښت وپیژندې، همدارنګه مو تر څنګ د پښتورګو دندې وپیژندل چې هر برخه خپل اساسي دنده سرته رسول، همدارنګه نفرون مو وپیژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چانیز واحد و، چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل، او همدارنګه نننی موضوعات چې دی، هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي، د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټوله زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو، چې دي کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي. زموږ او ستاسو درس ته څلور اتیایم صفې څخه تر اته اتیایم صفې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تیر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي، چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې ده، د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده، چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې دی، یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادیږي، چې دغه سایکل چې دی، د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی، لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کېږي؟ هغه وایو دوی چې د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کېږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې ده، په ځیګر کې ترسره کېږي. د امونیا زهریه چې دی، امونیا چې ده، ډېر زهري دی، او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده، هغه ډېر توانین کېدلی شي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپل دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده، د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن ډای اکساید یو ځای کېږي، چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بېنظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کیږي، ازادیږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې موویل ډېر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي زموږ د بدن داخلي سیستم کې څه کیږي؟ ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله څه کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل. وایي تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویل چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نشي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي، چې د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبیږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي، چې دا خپله تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین په کښې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټره دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه و دشن دا به څه کېږي؟ مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشبولي جوړوي او هغه څه کوي؟ دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینه کې څه کېږي؟ داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې څه کړل؟ واضح کړل. و مو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کوم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشبولو په نامه سره یادیږي، چې د تشبول چې دی د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه څه کېږي؟ خارجیږي. چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حالبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې څه کېږي؟ د تشبول د نه له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا وده تشبول جوړېدل چې موږ او تاسې زده کړله، چې په نفرونونو کې هم دغه کمې اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه یوه هغه کوم یو مانند جوړښت چې و د یوټیوب چې و د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینه چې د بیرته څه کېږي؟ د وینې جریان ته داخلیږي او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي. او پاتې اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تشبولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کېږي، خارجېږي، چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله، هغه بیا ځلې څه کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دی خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دی هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي، چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی، چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه څه کوي؟ دی کنټرولوي.
همدارنګه لکه څنګه چې موویل د اسیدیت او القلی توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ د 1.5 to 1.35 پورې دی چې کی دی را کنټرولوي. همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسیږي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي. او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده. یعنی زموږ په بدن کې د مایاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. رازو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دي. هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوي وسی کې دایسي ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له عمل زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځه وړي او یا هم بي اغیزه کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیزه ونه چی چې دغه ته بدن د قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم ایمیونټی سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دوه دوارو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه دوه سره جنګیږي ترڅو زموږ د بدن صحت وساتي. رسول لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دی د خاصیت لري یعنی میکروبونه نسی کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثلا نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي د دوی ټول په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسی کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پیژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې چش څه شی شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي. یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکی ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي لکه د پوستکی یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی. یعنی د پوستکی سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 to 5.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خولې چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل یعنی کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده. چې کله پوستکی مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینۍ حجرې چې کې له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونو یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدي چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دوی خپل په ځان کې په معده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا معده ته لږدوي، چې هلته معده کې څه کیږي له منځه ځي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړیږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي، او اخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.